د مینه پیغام.
السلام علیکم زمنګ مینوالو، تاسو څنګه یې؟ د مینه پیغام رادیو ته خراغلاست او امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ یاست. ګام په ګام د پروګرامونو په لړۍ کې به په یوې نوې موضوع باندې خبرې کوو چې نوم یې دی همکاري یا ګډه مرسته. زما خوږو ملګرو، په دې موضوع باندې به یوازې زه نه بلکې احمد خان به هم تاسو سره خبرې کوي. نو زما ملګرو، راځئ چې د احمد خان طرف ته ورشو چې هغه څه وایي. احمد خان وروره، په خیر راغلې او ته څنګه یې؟
زما وروره، زه بالکل روغ جوړ یم. زه امید لرم چې زموږ اورېدونکي به بالکل روغ جوړي. زما ملګرو، سختنه دعا غواړم چې تاسو ټول دوستان روغ رمټ او په سلامتۍ سره د نننۍ ورځ د پروګرام د اورېدلو لپاره حاضر شوي یاستئ.
ګرانو دوستانو، تاسو چې په کلو یا ښار کې اوسېږئ، نو ستاسې د کوڅې، د څښلو د پاکو اوبو، مکتب او کلینیک حالات څنګه دی؟ آیا تاسو برق لرئ؟ آیا تر اوسه پورې ستاسو سیمه د تلیفون او تلویزیون د خدمتونو تر پوښښ لاندې راغلې ده؟
ګرانو دوستانو، ستاسو د سربند، کاریز او ویالو حالات څنګه دی؟ کله چې ستاسو حیوانات ناروغه کیږي نو څه کوئ؟ یا په کوم وخت کې چې ستاسو په فصلونو کې کوم مرض را پیدا کیږي نو بیا څه کوئ؟ کله چې ستاسو په کوڅه یا سیمه کې کوم جنجال را پیدا کیږي نو بیا څه کوئ؟ آیا کار مو شته؟
ګرانو اورېدونکو، په هر ځای کې چې موږ او تاسو اوسېږو، د دې مسلو سره مخامخ یو. آیا د دې مسلو د حل دپاره کومه علاقه مندي ښیو؟ که چیرې ووایو چې موږ غریب یو او بیچاره خلک یو او خپله شوله خورو او خپله پرده ورباندې کوو، د دې خبرو سره زموږ څه کار دی؟ موږ نه انجینران یو، نه ولسوالان، او نه د کومې موسسې سره تعلق ساتو چې د دې شیانو په باره کې فکر وکړو او د هغوی دپاره د حل لاره ولټوو.
زما ملګرو، آیا د دې شیانو څخه هر یو یې موږ پورې اړه نه لري؟ آیا یوازې حکومت او موسسې دا مسؤلیت لري چې د دې شیانو په هکله فکر وکړي او د هغوی دپاره د حل لاره ولټوي؟ نو بیا موږ څه یو او زموږ مسؤلیت څه دی؟ دا به ښه وي چې موږ هم د دې شیانو د حل لپاره چې موږ ورته اړتیا لرو خپل رول ولوبوو.
ګرانو دوستانو، ځینې وختونه کوم خلک چې په حکومت کې کار کوي او یا په موسسو کې کار کوي او خپل ځان تعلیم یافته او مکتبی او فاکولتایي ګڼي، هغوی په غلطه دا فکر کوي چې دا عادي خلک په هیڅ شي هم نه پوهیږي. موږ تحصیل کرده خلک یو چې باید د هغوی دپاره ټول کارونه وکړو.
ګرانو دوستانو، که چیرې موږ د ډیرو مسلکي شیانو څخه تیر شو، تاسو چې په هغې منطقه کې اوسیږئ، نسبت هغو خلکو ته چې د بهر نه راځي، خپله منطقه ښه پیژنئ، په خپلو ستونزو او اړتیاو باندې ښه پوهیږئ چې په اول قدم کې کوم شي ته اړتیا لرئ او څنګه کیدای شي چې دا اړتیاوې مو په ښه توګه حل شي. تاسو په دې ډیر ښه پوهیږئ چې مکتب چیرته جوړ شي چې ماشومانو ته مو نږدې وي، یا کلینیک چیرته جوړ شي او نورې ستونزې په کوم ډول حل شي.
احمد خان وروره، تا ډیره ښه خبر وکړه. که موږ د هر کار دپاره د حکومت، موسسو، انجینرانو او مامورینو په تمه اوسو او موږ پکې هیڅ برخه وانخلو، نو چې کومه هغوی نه وي کړې موږ به څه کوو؟ نو چې هغوی نه وي موږ به څه کوو؟ د مثال په ډول، یوې موسسې ستاسو په کوڅه یا منطقه کې کومه ژوره سا وویستله او په هغې باندې پم کېښود او لاړل، او موږ د سا او پم د جوړولو په وخت کې کومه مداخله ونه کړه، او چا چې دا سا او پم جوړ کړل هغوی هم زموږ نه پوښتنه ونه کړه، سبا ته چې دا پم خراب شي نو بیا څه وکړو؟
میرویس خان وروره، که یو پیچ خراب شوی وي نو موږ ورته په تمه کینو چې څه وخت د حکومت یا موسسې انجینر راشي او هغه بیرته جوړ کړي. خو که د سا د کیندولو او پم د ودرولو په وخت کې موږ هم ورسره شریک شوی وای او هغوی زموږ څخه یو یا دوه نفرو ته دا وزده کړي وای چې دا پم څنګه کار کوي او که کوم ورانی پکې پیدا شي هغه څنګه جوړیږي، نو دې ته به اړتیا نه وه چې د انجینر په تمه ناست وای.
نو احمد جانه، په دې خاطر په هغو ټولو کارونو کې چې زموږ په کوڅې یا منطقه کې کیږي، نو هغه کارونه باید زموږ په مرسته چې د هغې منطقې خلک یو او د حکومت او موسسې د مامورینو سره په ګډه سرته ورسیږي، او موږ او تاسو باید په هغو کې همکاري او ګډون وکړو تر څو د کوم مشکل د را پیدا کیدلو په وخت کې هغه حل کړی شو.
مهربان اوریدن کو مگ مخ کے پکارونو کے د گڈون کول پبارہ کی خبر وکڑے مگ د لاسی پم مثال ورکر چې د پروژې جوړولو او داغه په ټولو مرحلو کې هغه خلک چې دا پم جوړوي شامل شي کله چې د اوبو د پم په جوړولو په ټولو مرحلو کې هغه برخه وانخلي او نه خو هغه د خپل ځان ګڼي او نه د هغه په ساتنه او سارنه کې د مسؤلیت احساس کوي.
احمد خان تا بالکل صحیح وویل. ځینې موسسې د دې دپاره چې کوم کار وکړي نو خپل انجینران یوې منطقې ته لیږي او هغوی بې له دې چې خلک په هغه کار کې شامل کړي په خپله د اوبو د پمپونو دپاره ځای ټاکي او په خپله یې جوړوي او کله چې کار خلاص شي نو له هغه ځای نه ځي تر دې چې کیدای شي کوم ځای چې هغوی د سا ویستلو او د اوبو د پمپ ادرولو دپاره انتخابوي هغه د خلکو په خوښه نه وي. کله چې پمپ خراب شي نو کیدای شي چې ځینې خلک د هغه په خرابیدلو باندې خوشحاله شي.
زما ملګرو، د اوبو د پمپ د جوړولو په باره کې چې موږ کوم مثال ورکړ هغه یوازې د موضوع د روښانولو لپاره و. په ټولو کارونو کې چې هغه یا د حکومت دخوا وي یا د موسسو دخوا باید خلک په هغو کې شریک کړای شي. هغوی ته لازمه ده چې خپل پلان د هغو خلکو سره شریک کړي چې غواړي ورته کار وکړي، د هغوی سره مشوره وکړي او نظر یې وغواړي. که چیرې خلک کوم اعتراض ولري یا کوم بل نظر ولري نو باید واورېدل شي. له هغې وروسته باید هغه کار شروع شي. کله چې پروژې او یا نور کارونه په دې ډول ترسره شي نو کوم کار چې شوی دی خلک هغه خپل کار ګڼي او د هغو د څارنې په خاطر د مسؤلیت احساس کوي.
احمده، زما د خپلوانو نه یو تن چې په یو کلي کې اوسېده کیسه وکړه چې د هغوی په کلي کې یو غل پیدا شوی و او خلک یې ډېر پریشانه کړي وو. خلکو یو دوه وارې حکومت ته شکایت وکړ چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل یو دوه میاشتې تېرې شوې، نه پولیس زموږ کلي ته راغی او نه چا زموږ پوښتنه وکړه، تر څو چې یوه شپه په کلي کې د موټر آواز واورېدل شو او د یو څو غریبو او بیچاره خلکو کورونه یې تلاشي کړل او بیا لاړل. خلک د پولیسانو په دې کار باندې ډېر خپه شول. د سهار لخوا ولسوال ته لاړل. ولسوال ورته وویل چې تاسو شکایت کړی و چې په کلي کې مو غل پیدا شوی دی، نو په دې خاطر پولیس تاسو کلي ته درغلل او په یو څو نفرو باندې چې شک کاوه ورته یې کورونه تلاشي کړل. پولیس بې له دې چې د خلکو څخه پوښتنه وکړي او د هغوی په مشورې د غلو د ورکولو دپاره کوم کار وکړي، په خپل سر د خلکو کورونه تلاشي کړل چې دا کار د خلکو د خفګان سبب شو.
میرویس خان وروره، که هغوی د خلکو په مشوره کار کړی وای نو کیدای شو چې هم یې د غلو مخه نیولې وای او هم به خلک خپه شوي نه وای.
هو، ستا خبره بالکل صحیح ده. نو زما ملګرو، په دې ډول د سواد زده کړې د موضوع په باره کې فکر وکړئ. داسې پلان جوړیږي چې د دومره نفرو لپاره چې عمرونه یې مکتب ته د تګ نه زیات دي او بې سواده دي، کورس ورته جوړ شي چې سواد زده کړي. په هر ځای کې کورسونه جوړیږي. څه موده وروسته خلک د کورس نه فارغیږي او د کال په آخره کې راپور هم ورکول کیږي چې د سواد زده کړې دومره کورسونه جوړ شول او دومره خلک باسواده شول. که چیرې دا کورسونه د خلکو د مشورې نه بغیر جوړ شوي وي نو ډېره سخته به وي چې دا ومنل شي چې خلک په رښتیا سره هم باسواده شوي دي. برسیره پر دې چې په دې کورسونو کې باید درس هم د خلکو په مشوره باندې تنظیم کړی شي چې هغوی نظر خپلو اړتیاو ته مواد او درسي پلان برابر کړي.
میرویس خان وروره، تجربو ثابته کړې ده چې د سواد زده کړې کورسونه هغه وخت مثبته نتیجه ورکړې ده چې د خلکو سره په مشورې او بحثونو کولو او د هغوی اړتیاو سره سم جوړ شوي وي. برسیره پر دې د دې کورسونو درسونه هم باید د خلکو په مشوره تنظیم شي چې هغوی د خپلو اړتیاو په اندازه مواد او درسي پلان برابر کړي.
زما خوږو مینوالو، زمنګ هغه دوستان چې سواد نه لري ځینو هیڅکله قلم هم په لاس کې نه دی اخیستی. که هغوی ته سواد زده کړه د هغو شیانو نه شروع کړي چې هغوی ورسره بلد نه وي نو د ستونزو سره مخامخ کیږي او هم د هغوی زړونه ډیر ژر د درس څخه توریږي.
ملګرو، د سواد زده کړې په یو کورس کې یو ښوونکي یو په زړه پورې نوښت کړی و. هغه خپل درس د هغې نقشې له مخې چې هلته پکې کورس جوړ شوی و شروع کړ. هغه په تختې باندې د هغه کلي نقشه وویستله. له هغې وروسته د شاګردانو په مرسته یې په نقشه کې کوڅې، لارې، بازار، مکتب، د کرنې ځمکې او داسې نور شیان په نښه او رسم کړل. لهغه وروسته د دې شیانو د لیکنې پزداکړې شروع کړه.
یعنی د سواد زکړې خون کې خپل شاګردانو ته درس د هاغو شیانو نه شروع کړ چې پیژندلې او د هغو سره بلد و. له همدې لارې د هغوی نظرونو ته پراختیا ورکړه تر څو خپل کلی او خپله منطقه وپیژني. دې استاد وکولای شول چې هغوی ته د سواد د ورزده کولو تر څنګ کوښښ وکړ چې د هغوی ذهن ته وده ورکړي تر څو خپلې ستونزې او مسالې وویني او د هغوی په حل کولو کې لاس په کار شي.
ګرانو دوستانو، زموږ کوم دوستان چې بېسواده دي که د هغوی سره لږه مرسته وشي نو کولی شي چې په هر لحاظ وده وکړي او د خپلو ستونزو د حل لپاره په خپله لاس په کار شي. کله چې وویني چې زده کړه د هغوی د ژوند شکل ته وده ورکړي او هغه ښه کوي نو هغوی په شوق او مینې سره د سواد په زده کولو کې کوښښ کوي.
مهربانو دوستانو، د کارونو په پرمختګ کې همکاري او ګډون ډیر ګټور دی. د خدای شکر دی چې موږ او تاسو په خپل منځ کې د همکارۍ کولو ډیر ښه رسم او رواج لرو. موږ ځینې کارونه په عشر کولو سره سرته رسوو. عشر په ډله ییزه توګه د خلکو همکاري ده. کله چې سربند خراب شوی او جوړولو ته اړتیا پیدا کړې ده نو هغه موږ په عشر کولو باندې جوړه کړې. کله چې کوڅې د چټلیو نه ډکې شوې دي نو په عشر باندې مو خپلې کوڅې پاکې کړې دي.
ګرانو دوستانو، تر دې پورې چې کله موږ په دې باندې نه یو توانېدلي چې خپل ځمکې په خپل وخت کرنې ته تیارې کړو نو موږ عشر کړی دی. خپل خپلوان او ګاونډیان مو راغوښتي دي چې په ډله ییز ډول مو ځمکه قلبه کړي او په هغې کې مو غنم یا وربشې کرلې دي.
ګرانو ملګرو، البته دا ښه رواج مو په مشوره باندې پوره کړی دی. مخکې له دې چې خلک عشر ته راوبولو نو مشرانو مو غوښتل یوه پیاله چای مو ورته په مخ کې کیښوده او د هغې وروسته مو ورسره د عشر په باره کې مشوره کوله. هغوی هم د عشر خپل کار ګڼلو او په خوشحالۍ سره یې موږ ته خپل تیاری ښوده. دا ښه خبره ده چې ډیر ښه رواجونه چې هم زموږ ترمنځ اختلافونه او دښمنۍ کموي او هم زموږ ترمنځ اړیکه قوي کوي او ورته وده ورکړو او قوي کړو.
میرویسه، ښه مې په یاد دي کله چې زه په مکتب کې وم، زموږ د مکتب مدیر یو ډیر هوښیار او اجتماعي سړی و. کله به چې په مکتب کې کوم کانفرانس یا کوم محفل جوړېده نو هغه به حتما د منطقې سپینګیري او مشران رابلل. هغه خلکو ته دا احساس ورکړی و چې دا مکتب د هغوی او د هغوی د اولادونو خپل مکتب دی. هغوی هم دا خپل مکتب ګڼلو. هغوی به په خوشحالۍ سره د مکتب په ډیرو کارونو کې لکه ترمیمول یا د بامونو پاخیړولو یا نورو کارونو کې مرسته کوله.
احمد جانه، اوس هم زموږ د مکتب مدیران او سرمعلمان صاحبان کولای شي چې خلک په هغو کارونو کې شریک کړي چې په مکتب کې ترسره کیږي او هغوی ته دا احساس ورکړي چې دا د هغوی خپل مکتب دی چې اولادونه یې پکې درس وایي او تعلیم حاصلوي. کله چې خلکو سره دا احساس پیدا شو نو نه پرېږدي چې مکتب ته کوم زیان ورسیږي یا یې څوک خراب کړي او یا یې دروازې وتړل شي. یوازې په مکتب کې نه، بلکې په ټولو کارونو لکه د سرکونو، کوڅو، ویالو، بندونو، کلینیکونو، شفاخانو، د پارک د پایو او لینونو په جوړولو کې، د دې دپاره چې خلک هغه خپل وګڼي، هغوی ته په دې کې برخه ورکړل شي او مشوره یې واخیستل شي. لازمه ده چې نه یوازې دا چې او تلویزیونی ښودنو دپاره، بلکې په رښتیا سره هغوی پکې شریک کړل شي. په دې صورت کې به هغوی دا شیان خپل وګڼي او د هغوی د ساتنې او څارنې دپاره هم ډیر کوښښ کوي.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل چې د حکومت، موسسو او خلکو همکاری او ګډون د پرمختیایي کارونو د پرمخ وړلو لپاره ډیر مهم دي، لازمه ده چې په خاصه توګه د حکومت مامورین خپل ځانونه د خلکو نه لوړ ونه ګڼي او داسې فکر ونه کړي چې هغوی د خلکو حاکمان دي، بلکې خپل ځانونه په عمل کې د خلکو خدمتګاران ثابت کړي او په هر کار کې د هغوی نه مشوره واخلي. دا زموږ د کلیو او ښارونو د پرمختګ او ترقۍ لاره ده. دا د خلکو او حکومت ترمنځ د نږدېوالي او فاصلې له منځه وړلو لاره. هیله مند یو چې په دې لار کې ښه ګامونه پورته کړو.
مهربانو دوستانو، موږ او تاسو ځینې خلک فکر کوو چې په هر کار کې ناکام پاتې شوي یو. موږ ونه شو کولای چې مکتب ووایو، ومو نه شو کړای چې ښه ژوند وکړو. کیدای شي چې د خپلې کورنۍ د اړتیاو په پوره کولو کې ناکام پاتې اوسو، یا په غونډو کې په یوه ګوښه ځای کې کینو او فکر کوو چې په دې خاطر چې په ډیرو شیانو باندې نه پوهیږو نو نشو کولای چې د خلکو سره په خبرو کې برخه واخلو. خو یو شی روښانه دی چې موږ هر یو د خپلو ناکامیو سره سره د خدای په حضور کې خاص ځای لرو.
زما ملګرو، په مقدس انجیل کې عیسی مسیح وایي آیا دوه دانې مرغۍ په یوه روپۍ نه خرڅیږي، خو بیا هم د آسماني پلار له اجازې پرته به د هغوی نه یوه هم په ځمکه باندې نه رالویږي. خو ستاسو په اړه باید ووایم چې ستاسو د سر ویښتان هم شمیرل شوي دي، نو مه ویریږئ، تاسو د بېشماره مرغیو نه ډیر زیات ارزښت لرئ.
ګرانو اورېدونکو، حتی زموږ د سر ویښتان هم زموږ د خدای په نزد شمارل شوي دي. خدای دومره زموږ په فکر کې دی. موږ د خدای په وړاندې بې ارزښته نه یو، بلکې هر ډول چې یو، که باسواده یو یا بې سواده، تعلیم یافته یو یا بې تعلیمه، سرمایه دار یو که غریبان، د خدای په نس کې ډیر ارزښت لرو.
ګرانو دوستانو، حضرت داود علیه السلام چې کله د خپل پیدایښت او د خدای د محبت په هکله غور کوي نو د خدای ستاینه کوي او وایي، ځکه چې ته زما د زړه او د بدن پیدا کوونکی، زه د خپلې مور په رحم کې جوړ کړم، ستا ستاینه کوم، ځکه چې په ډیر هیبتناکه او عجیبه شکل جوړ شوی یم. ستا کارونه حیرانوونکي دي او زما روح په دې ښه پوهیږي کله چې زما هډوکي جوړېدل او د مور په رحم پیدا کېدم او په پټه لویدمه، نو ته زما د وجود نه خبر وې. او مخکې له دې چې زما د ژوند ورځې شروع سي، تا هغه ټول په خپل کتاب کې لیکلی و.
نو زما خوږو ملګرو، دا داود پیغمبر په څومره تفصیل سره د خپل پیدایښت او زموږ انسانانو د پیدایښت په باره کې خبرې کوي. هغه وایي، یعنو ستا سترګو زما نطفه چې زما د مور په ګیډه کې پیدا شوه هم لیدلې ده، یعنې تا زما د بدن ذره ذره جوړه کړه او زموږ د هر څه نه خبر یې. حتی زه د خپل ځان په هکله د هېڅ شي نه خبر نه یم، خو ته ترې خبر یې. مطلق واکمن خدای، چې دومره زموږ پیدایښت او زموږ د ژوند وړو وړو شیانو ته متوجه دی، دا ځکه چې موږ هر یو د هغه دپاره خاص ځای لرو. هغه زموږ د هر یو د ژوند سره که موږ هر څه یو ډېره علاقه لري. د دې شیانو په باره کې مسیحي ایمان موږ ته تعلیم راکوي چې مطلق واکمن خدای چې زموږ خالق دی، زموږ سره زیاته مینه کوي او موږ د هغه دپاره بې اهمیته نه یو.
زما ملګرو، په مقدس انجیل کې په یو بل ځای کې وایو، په دې وخت کې باج اخیستونکي او نورو ګناهګارانو ګڼه ګوڼه جوړه کړه چې د هغه خبرې واوري. د فریسیانو د ډلې پیروان او یهودي عالمان سره ګورېدل او ویل یې، دا سړی ګناهګاران راغواړي او د هغوی سره خواړه خوري.
ګرانو ملګرو، په هغه وخت کې چې عیسی مسیح تعلیم ورکاو، نو باج اخیستونکي او ګناهکاران سره راغونډ شوي وو او د هغه تعلیم ته یې غوږ نیولی و. د هغو خلکو په شان چې په خپل ژوند کې ګناه کړې وه، هغه رشوت خواره و، یا یې غلا کړې وه، او یا یې په خپل ژوند کې نورې نیمګړتیاوې هم لرلې، هغوی هم سره راغونډ شوي وو او د عیسی مسیح خبرو ته یې په غور سره غوږ نیولی و. مذهبي مشران چې خپل ځانونه یې ډېر پاک او سپېڅلي ګڼل، هغوی عیسی مسیح ملامتاوه چې هغه ولې د هغو خلکو په فکر کې دی چې په خپل ژوند کې ناکامه و او یا یې ګناهونه کړي وو. دې مذهبي مشرانو داسې فکر کاوه چې که څوک یو ځل په خپل ژوند کې کومه ګناه وکړي، نو هغه نور د رحم کولو لایق نه دی، هغه نور د خدای په مخ کې شرمنده دی او خدای هغه هیڅکله هم نه قبلوي، او د هغه سره باید د عیسی مسیح په شان یو روحاني سړی خبرې وکړي. کله چې عیسی مسیح ولیدل چې هغوی ګورېږي، نو ورته یې وویل، احمد جانه، تاسو کولای شئ چې دا برخه ولولئ؟
آیا هغه دا نور نه نوي پسونه د سرولو په ځای کې نه پرېږدي او د هغه ورک شوي پسې نه ځي چې را پیدا یې کړي، او چې کله یې هغه پیدا کړ نو په خوشحالۍ سره یې په اوږه کوي او خپل کور ته ځي او خپل ټول دوستان او ګاونډیان سره راټولوي او وایي، زما سره په دې خوشحالۍ کې شریک سئ، ځکه چې خپل ورک شوی پسه مې را پیدا کړ؟ پدی پوشی لکه چه سنگا چه دیو گناهگار دا پارا چه توبه و باسی نو پاسمان که ده هغه دا پارا دومره خوخی او خوشحالی کیگی چه ده هغه نه نوی پرزگارانو دا پارا چه توبه تا کم ارتیانه لری نکیگی.
تا صحیح وای ایسا مسیح هغوی تا سمره یو خمیسال راوڑو. ایسا مسیح خلاصون ورکون که ده هغه دا دیده پارا دنیا تا راغه چه کم خلق چه پا گناهونو که غرق دی هغوی تا خلاصون ورکدی. هغه غواړي چې هغه خلک کامیاب کړي چې په خپل ژوند کې ناکام وي، ماتې خوړلې وي او ناامیده او پریشانه وي.
هغه د هر یو ناکام او ماتې خوړونکي پسې ګرځي او د هغه شپون په شان چې خپل ورک شوی پسې پیدا کړ او هغه په اوږه کړ او کور ته راوړي. په هماغه ډول هغه هم موږ ماتې خوړونکو سره دا کار کوي. هغه زموږ د کامیابۍ په خاطر جشن نیسي او زموږ سره یو ځای خوشحالي کوي. د هر چا د پاره ډیره لویه کامیابي دا ده چې هغه ګناه او شیطان ته ماتې ورکړي او د خدای سره پخلا شي. دا هیله او دا کامیابي یوازې په عیسا مسیح باندې په ایمان راوړلو سره پوره کیدای شي.
ګرانو ملګرو، موږ ډیر خوشحاله یو چې اوس هم د عیسا مسیح دروازې زموږ د پاره خلاصې دي. هر وخت چې هغه ته رجوع وکړو هغه موږ په خپل زور کې قبلوي او موږ په خپله غیږه کې نیسي. هغه موږ په ګناه کې د ماتې خوړلو څخه خلاصوي او د خدای په حضور کې د کامیاب ژوند خواته زموږ لارښودنه کوي. د مقدس انجیل په بل ځای کې لولو، عیسی د هغو خلکو دپاره چې په خپلو نیکو کارونو باندې ډاډه وو او نور یې د خپل ځان نه کم ګڼل دا مثال راوړ. دوه نفره د عبادت دپاره عبادت خانې ته لاړل چې یو یې پارسي او بل مالیه ټولوونکی و. هغه پارسي عالم ودرېده او د ځان سره یې دعا وکړه او ویې ویل، ای خدایه، تانه شکر گزار یم چې د نورو په شان حریص، غلط، زناکار او د دې مالیه ټولوونکي په شان نه یم. په هفته کې دوه ځلې روژه نیسم، هر څه چې ګټم د هغو لسمه برخه خیرات ورکوم. خو هغه مالیه ټولوونکی لرې ولاړو او دا جرات یې هم نه شو کولی چې پورته آسمان ته وګوري، بلکې خپله سینه وهله او ویې ویل، ای خدایه، په ما ګناهکار باندې رحم وکړه. تاسو په دې پوه شئ چې هغه مالیه ټولوونکی وبخل شو او خپل کور ته لاړ او هغه بل نه. هر څوک چې خپل ځان لوی ګڼي هغه به خوار شي او هر څوک چې خپل ځان خوار ګڼي هغه به سر لوړی شي.
زما ملګرو، دا د هغه دیني عالم په شان خبره ده چې په سپینې کالۍ کې د یو عادي سړي په څنګ کې په لمانځه کې ولاړ وي. هغه دیني عالم ویل، د خدای شکر دی چې زه پنځه وخته لمونځ کوم، د خپل مال لسمه برخه یا عشر ورکوم. شکر دی چې د دې ګناهګار سړي په شان نه یم چې نه پنځه وخت لمونځ کوي او نه هم د خپل مال زکات ورکوي. خو هغه عادي سړي خپل سر ټیټ نیولی و او خپله سینه وهله او ویل یې، ای خدایه، زه څومره ستا ګناهګار یم، زه هېڅ جرأت نه لرم چې ستا خواته وګورم، ما وبخه. زما ملګرو عیسا مسیح وایي چې خدای دا ګناهګار سړی وبخلو، خو هغه مغروره دیني عالم یې ونه بخلو. دا موږ او تاسو دپاره یو ډیر لوی امید دی چې خدای موږ بخښي او په خپل حضور کې موږ قبلوي.
زما خوږو اوریدونکو، خدای پاک موږ له په دې خبرو باندې د پوهېدو توفیق راکړي چې موږ د په خپل ژوند کې د خدای پاک نافرمانی ونکو او سچ خدای پاک موږ ته په کلام مقدس کې ویلی دی هم هغه شان وکړو. نو زما خوږو اوریدونکو، که تاسو پوښتنه لرئ یا تاسو ته نور څه مشکلات وي او موږ ته سویل غواړئ، نو دې دپاره تاسو موږ ته ټیلیفون کولی شئ یا صرف مسکال را کولی شئ، موږ به تاسو سره په خپله رابطه وکړو. نو زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 0 2 50 0 0 50 0، یعنی 00 1 4 5 0 2 5 0 2 5 4 1 0 5 4.
نو اوس زمونږ د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ، زه به ورو دا ویم، www.pashtoradio.org. او همدغه شان زمونږ د ایمیل پتا ځان سره ولیکئ، پکه مچ تاسو موږ ته سخت را لګلې شي یا سوال کولې شي info@pashtoradio.org په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولې شي. زما خو غوریدونکو تاسو خو زموږ د ټلیفون شمیره او د ایمیل پته ځان سره ولیکله نو خامخا موږ سره رابطه وکي. موږ بس تاسو د ټلیفون یا د مسکال په انتظار کیو. نو اوس موږ له اجازه تراکې تخته پامان.